اوریدونکو اولیدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا د وډه یو وساته خبری خبرونه درته وړاندې کیږي. تاسو قرباني یو ځکه کوم کاکر
او زاش پخومن
د جمعې ورځ د کال 2019 د مئی د میاشتې یو در سم نیټه ده. پاکستان کې د مخزن لس بجې څخه دی، افغانستان کې نهنی وي او دلته واشنگتن ډی سي کې د غرمې یو بجا سوی ده. را سره ملګري اوسېږئ. خپرونه کې د مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو. پاول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عربستان کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم د غونډې یو لخته د افغانستان صدر اشرف غني سره لیدکاته کړې دي.
د افغانستان په سرشار کابل کې نن د بهرنیو ځواکونو په یو کاروان د موټر بم چاودنه سوی او ځایي مطبوعاتو تر مخه په چاودنه کې څلور ملکي وګړي وژل سوي دي.
نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان په وروستۍ پیښه باندې توده بسونو کې د پارلماني چارو مرکزي وزیر علي محمد خان د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر د غړیتوب ختمولو غوښتنه کړې او د پیپلز ګوند شریف چیرمن بلاول بټو زرداري د دواړه غړو اسمبلی ته په نه راوستو باندې په حکومت سختې نیوکې کړې.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو مر سره ملګري اوسېږئ. دا او د دې ترڅنګ یو شمېر نور مهمو خبرونو باندې تفصیلي راپورونه او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. ویس اف امریکا د وډه یو وساته خبری خبرونه دا مهال تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. تاسو ته په خبرونه کې تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. تاسو موږ سره ملګري اوسېږئ.
بالکل کلثوم، موږ سره به خپل اوریدونکي د هیډلاینز چې زمونږ کم سر چې کم سر ټکی دی هغه خپل اوریدونکو ته وړاندې کړل. نو لومړی چې کم خبرونه هغه د پاکستان د وزیر اعظم او د افغانستان د صدر اشرف غنی تر منځ د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم وای سي چې ورته ویل کېږي د هغې په سعودي عربستان مکه کې غونډه روانه ده. په دغې کې تازه پرمختیاو کې دا ویل کېږي چې ګنې د پاکستان وزیر اعظم د عمران خان د افغانستان صدر اشرف غنی سره لیدکاته کړې دي. تفصیل لپاره موږ سره بیروز خان صاحب راغلی دی. بیروز خان صاحب، تاسو هرکلی کوستړي مو شئ.
مننه، خوشحاله اوس.
مننه بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب، د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د افغانستان د صدر سره په مکه کې لیدکاته کړې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ یو خو په اړیکو کې تریخوالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان صدر ته چې کوم بلنه ورکړی شوې وه اسلام آباد ته، د راتګ هغه ورځې هم رانږدې دي. نو دغه دواړو مشرانو په خبرو اترو کې کوم داسې مهمې خبرې دي چې هغه په دبحث لاندې راغلي؟
مننه. نو تفصیل خو لا پوره راغلی نه دی چې خو دغه دی چې ملاقات په یو درېمګړي ځای باندې وشو. دا هم یو ښه دغه لیدل کېږي یو ګام چې ګندې پورته شو. که هر څومره هم دا غونډه سعودي د خپلو مفاداتو یا د ایران سره چې کوم د هغې خپل هغه د یو ټینشن روان دی، تاوتریخوالی دی، د هغې په اړه باندې راغوښتلی ده. خو په دومره لږ وخت کې دومره د مسلمان ملکونو دا ټول مشران راتلل، نو هغې نورو ته هم بیا پکې مقور شي. دغه شانتي پکې د نورو ملاقاتونه شوي، لکه د قطر او د سعودي د مشرانو په منځ کې، یا د یو ای او د قطر د مشرانو په منځ کې سره لیدل، دغه شانتي نور. نو هغې کې دغه یو موقع ښه ده، دغه پکې ورته په لاس راغلی ده. او د ټولو نه په سر کې هم څه خبره شوي، خو د افغانستان په امن به خبره شوي. د افغانستان د امن د پاره به د پاکستان څخه ژمنې غوښتلې شوي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي دي چې او د اوبخې د افغانستان په امن کې پاکستان اوس ګندې په د زړه نه لګیا دی. تر اوسه پورې په هغې کې خو څه داسې خاص پرمختګ شوی نه دی. البته دا امکان اوس شته چې که پاکستان خپله دغه تګلاره بدله کړي، د افغانستان دننه چې کوم لاسوهنه د افغانستان وای، امریکا وای، نور هیوادونه هم وای، چې په دې کې د پاکستان د حکومت کې مرستې دي ورسره، دغه غلط فهمي او که دغه رښتیا که دا د منځه وځي، نو دغه امکان بیا شته چې د افغانستان امن هغه هم بحال شي. د هغې به فدی پاکستان تم خې ډیری وی افغانستان تم هم خې ډیری وی او پوره دغه سیمه کې به دغه خټه کې به دغه ډیر خاص اثرات وی
بیروز خان صاحب د سعودي عربستان د قطر ترمنس کوم اړیکې خراب شوی په دغه کې په دې او آی سی یا په اسلامي ملکونو همکاري تنظیم کې هغه ته بلنه نه ورکول کېده بیا بل اخر هغه ته هم په دغه کې بلنه ورکړه شو او د قطر له هم په دغه کې شرکت شو یو ملک اسلامي ملکونو کې حساب دی تر دې وخت هغه ته په دې غونډه کې بلنه ورنکړه شو کوم چې ډیر زیات مهم ایران لکه په دغه منځنی ختیځ په سیاست کې یا په دغه سیمه کې لکه ډیر مهم ځای لري هغه ته بلنه نه ورکول د کوم اړخ طرف ته اشاره ده چې دغلته کې د سعودي عربستان دغه ګاونډي ملک ایران چې کوم دی نو کوم چې د عراق سره سرحد لري یا دغه ملک باندې د امریکا سره چې کوم دی نو لکه د اړیکو د تاوتریخوالي هغه خبرې یا خبرونه هم سی وشي په میډیا کې
نو ایران ته خو دعوت ورکړی دی ما چې څومره کتل خو د ایران وزیر خارجه نه دی تللی یو لکه د یو افسر د فارن منسټری هغه نمایندګي کړې ده چې کوم د پریپریټری ورته دی پرونی چې کوم هغه شروع هغه میټینګ نن مهم چې کوم په هغې کې بیا دغه نو شتون د هغې خو هغه ایران ځکه هم شرکت نه دی کړی چې هغې ته ایران ته پته ده چې د دې سمیټ یا د دې غونډې هدف څوک دی نو څنګه چې د کینګ سلمان د بادشاه سلمان چې دی د هغه وینا نه د ښکاریږي چې هغه وایي نړۍ دی خپل کوششونه وکړي چې د ایران مخ ونیسي ایران په نورو هیوادونو کې لاسوهنه کوي بیا وایي چې کمی انټرنیشنل اوبه دی یا سمندر دی د هغې د لارو د تړلو ګواښونه کوي او بیا دا وایي چې کوم نړیواله ترهګری ډلې دي د هغې په شا ایران دی نو دا ټولې داسې خبرې دي چې دې ته نړیوال هم ورته هغه کوي سوچ پورته کوي یا به ورته د هغې توجه راګرځي نو ځکه د دې ټول غونډې دغه چې ښکارېږي دا د ایران خلاف ښکارېږي
ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو
مننه
وایس اف امریکا دی وډ خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته پر ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي تاسو وړاندې د اسلامي هوادونو د همکاري د غونډې په اړه ورستۍ تفصيلات واورې دي او تاسو د افغانستان څخه راپور درته وړاندې کوو چرته چې سر شار کابل کې نن د برنۍ ځواکونو په کارونه د موټر بم چاودنه سوې ده او د ځایي مطبوعاتو تر مخه په دې برید کې سلور ملکی وګړي وژل سوې دي د افغانستان څخه د اکمل روان په راپور کې نور تفصيلات لرو
افغان چرواکی وای دی بهرنی ځواکونو دی موټر په کاروان دی موټر بم ځن مرګ ایبرید نن سهار شاوخوا 9 بجې دی افغانستان پلازمینی کابل خرنمی امنیتی حوزه اړوند دی وزیر آباد سیمه کې شوای دی کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی لا ډیوی سره خبرو کیول چې په دې پیخه کې څلور تنه ولسی وګړي وجل شوی او درې نور ټپین شوی دی د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ ځواکونو ته د یو وخت مرګ جوړل پاړه وویل دا چې نړیوالو ځواکونو ته تلفات رسیدلې او کنه پاړه به دوی خپل معلومات خبره کړي خو په همدې حال کې د امریکا د فوج د رسنیو دفتر په دې برید کې امریکایي ځواکونو ته د زیان رسیدو پخلای کړي د امریکایي فوجیانو په خبره شوی بیان کې ویلي چې په دې برید کې دوی څلور تنه امریکایي فوجیان ټپیان شوي دي او د بیان تر مخه فوجیانو ته رسیدلې ټپونه دومره اندیښنی وړ نه دی
حوالی ساعت
8:40 صبح امروز دای وای نن سهار 8 بجې او څلويخ دقیقې د کابل ښار نمې امنیتی حوزه اون یک توپ سیمه کې موټر بم یو 14 رامنځته شو کله چې 14 رامنځته کېږي د نړیوالو ځواکونو یو کاروان هم له سیمې تیریږي او څلور تنه عام ولسی خلک چې هغه هم له دې سیمې تیریدو په حال کې وو وژل شوی او درې نور ټپیان دي وسلوالو طالبانو د دې پی کې مسولیت اخیسته او بهرنۍ ځواکونو ته د مرګ جوړل دی رسیدو ادا کړی دا په تیرو دوو ورځو کې دا په پلازمینی کابل کې دویم برید دی چې تر سره شو په پرونی هغه ځنمرګي برید کې چې د افغانستان دفاع وزارت اړوند د مارشال محمد قاسم فهیم په نامه په فوزی پانتون تر سره شو په پیله کې شپږ تنه وژل شوی وو د ولسی وګړو په ګډون شپاړس نور ټپیان شوی وو اخوا د افغانستان سوهیلی هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې افغان ځنګړو ځواکونو د طالبانو لیوه زندان څخه لسګونه بندیان آزاد کړي دفاع وزارت لخوا په خبره شوی بیان کې راغلی چې د طالبانو دا زندان چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې موجود وو د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ورڅخه 3 تنه بندیان آزاد شوي. په بیان کې راغلی چې د طالبانو له زندان څخه په آزاد شویو کسانو کې 90 د ملي اردو سرتیري 3 تنه پولیس او 1 تن ولسي وګړی شامل دی. وسلوالو طالبانو د هلمند د جیل په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. یاد دې وي چې 13 ورځې هم د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې وه چې د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو په زندان د چاپي لګېدو په پیښه کې 28 تنه بندیان چې 14 ولسي وګړي او 12 امنیتي سرتیري وو آزاد شوي وو. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د شمالي وزیرستان په پیښه باندې تاوده بحثونه شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د مردان علي محمد خان د چې دا وخت کې هغه مرکزي د پارلیمان د پارلیماني چارو مرکزي وزیر دی، د پښتون تحفظ مومنټ دغه لاریون او په دغه کې برخه اخیستونکي دوه د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ په هغې باندې نیوکې کړي دي، او بلخوا ته بلاول بټو زرداري چې د پیپلز ګوند مشر دی هغه دفاع کړې ده د دغه دو غړو، او د دې پی ټی آی یا پاکستان تحریک انصاف د مشر د وینا په وخت باندې د مخالفه سیاسي ډلو لخوا سخت احتجاجي پاسون هم شوی دی. دغلته کې پاسېدلی دي او په دغه قومي اسمبلی کې نارې هم وخلی دي. د ډیور اډیو خبریال پیرولا شاه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ ملي اسمبلی غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او شمالي وزیرستان د حالاتو سره تړلې معاملاتو باندې تود بحثونه شوي دي. لومبۍ غونډې ته خپله وینا کې حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند غړي خورم دستګیر د خیبر پښتونخوا پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې معاملې راوچته کړه، او ده په ګوته کړه چې د 9 میاشتو راهیسې د پاکستان ریاست د طاهر داوړ قاتلان نیولو کې ناکامه دي. د دې په جواب کې د پارلماني چارو مرستیال وزیر علي محمد خان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او افغان دولت باندې سخت ټکونه وکړل. علي محمد خان وویل چې پاکستان 40 کاله افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده، خو د دې په بدل کې افغان دولت د طاهر داول مړ د پاکستان حکومت په ځای د پی ټی ایم مشرانو ته وسپاره. علي محمد خان د پی ټی ایم سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړو محسن داول او علي وزیر باندې ریاست مخالفه او د هیواد سره غداري تورونه ولګول، او دغه الزامونو په سر د دواړو د اسمبلی غړیتوب ختمولو سپارښتنه وکړه.
پاکستان میں ایسے کسی آدمی کے لیے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں جو پاکستان کو، پاکستان کے جھنڈے کو دو قومی نظریوں کو نہیں مانتا.
دی وای چې کم تن پاکستان کې اړي غړي خوروي او ملکی نظریه نه مانی، نو داسې تن په هیواد کې اوسېدو او پارلمان غړي جوړېدو هیڅ حق نه لري. د علي محمد خان دغه وینا غونډه کې نزد د حکومت مخالفه ګوندونو غړو سخت غبرګون راوپارو، او دوی د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداري په مشرۍ کې احتجاج پیل کړ. په دې موقع د پیپلز ګوند او د حکومت او اتحادي ګوندونو غړي ملي اسمبلی سپیکر ډایس یا کرسۍ مخې ته راغونډ شول، او دوی د یو بل په ضد شعارونه تکل او یو بل ته غواخونه وکړل. چې لکه بلې د اسمبلی سپیکر د غونډې کاروي تر نامعلومه وخته پورې په ځنډولو مجبور شو، او د دې وروسته د میډیا سره خبرو کې بلاول بټو د علي وزیر او د محسن داوړ اسمبلی غونډې ته د راوستو په حق خپل غوښتنه تکرار کړه.
میں پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ جو دو انسان ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے حق ہوتے ہیں، پارلیمان کو اپنا قانون فالو کرنا چاہیے اور ان کو پروڈیوس کرنا چاہیے، یہ سلیکٹڈ اپوزیشن چاہتے ہیں.
دی وای چې ملی اسمبلی دغه دواړه غړي حق لري چې دوی د اسمبلی غونډه کې برخه واخلي، خو د بلاول بټو په خبره د بده مرغه حکومت دوی د خپل دغه قانوني حق نه محروم ساتي. د ملکی قانون د لاندې دا وخت یو شمېر گرفتاره پارلماني غړي د اسمبلی کاروایي کې برخه اخلي، او دوی د سپیکر په امر غونډې ته راوستلی شي. د یو حکومتي وزیر لخوا د پی ټی ایم مشرانو په ضد د غداري تورونه په یو داسې وخت مخې ته راغلي چې د حکومت او پی ټی ایم ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې په لیدو کې راځي، او په دې معامله د سنټ ځانګړې کمیټې او د منظور پشتین په شرح کی دا پی ٹی ایم دا پلاوی ترمنز تیر اروز مهم مذاکرات شویو او دا سینیٹ دا کمیٹی را به تیکار بیرسٹر سیف منظور پشتین تر دوی دا غختن عملی کولو باور ور کلی دی دا پی ٹی ایم پا غختنو کی دا شمالی وزیرستان نا پا فوری ڈول دا کرفی اچتولو مطالبه شامل دا او دی کی د خړ کمر پیخې د پلټنې لپاره د سینټ کمیټي ټاکلو او د گرفتار کارکونانو د خوشی کولو او د موسن داوړ اولی وزیر اسمبلی ته وړاندې کولو غوښتنې شامل دي. د پاکستان فوز د وړاندنه د پی ټی ایم قیادت غدار ګرځوي او د فوز ویان جرنل آصف غفور په ښکاره ټکو ویلي چې په دې معامله د فوز صبر تمام شوی دی او دا چې پی ټی ایم مشران د اوس د ریاستي ادارو نه د څه قسمه نرمۍ تمه نه ساتي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د جنوبی وزیرستان لپاره د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم مخکښ مشر علي وزیر چې دا مهال د پاکستان د فوج په ولکه کې دی مورې وای چې پنځلس د کورنۍ غړي د ترهګرو په ضد ژغ پورته کولو په سر وژل شوي او وایي چې تیاره ده د پښتنو د خاورې لپاره د پښتنو د خاورې باندې د امنیت لپاره د خپلې کورنۍ نور غړي هم قرباني ورکولو ته تیار دي. د تاسو ته د علي وزیر د مور دا مرکه وړاندې کوو.
Voy a espantarla, mamá mutranta, azal ramanta, de la barbatu. Da takama, da guanta, da tilka, se da da, د غاسه راکښینی دا خبره ده په خر وکم شایي چې ژبه مې ماتاړه زه خپل وطن ته پېژاغېږم. مرزه داسې یم چې دا د پښتین منظور ته ده چې د سره ده کیسای واکو یې پښتانې په سر کې دا یو خبره وکم. موږ ډېر یو وخته په دا ژاړو کې ځي خاندان مې دی دا په ژاړو کې یې میږلی په ژاړو کې دي ټول پښتانه مس په ژاړو کې دي کوم ظلم مش کړی دی ودا یې ظلم پور چر باندې ظلم وکړو چې ظلم هم کړی دی کلکه سازو دارو نر وشه دې ته د سازو چې منظور محمود خان اسپندیار هم غازه زمان دا ټول پښتانه مسرون دا والا کښینی غنه دی پاکستان جوړا کورامونه ده ستیو پښتنه په امن کې شي ستی په ځاناس یا چې بیا وکما څل یای بیا همیش خپل ستی مشالی لا وخلی موږ دا غوښت مړه دا چې وکما سره موږ طاقت نه راس پښتانه په سر کې مړه ګردې زلګردې چلاولې خو غریبونو یو چې ګاسه دا دوه څه چې دا وی چې موږ یې ورکړه یو دا ورته ودا رد چې ریپیر ونی مکه خورا کی وږي دا دې چې نا ونی واستی ونی نه دتا ل کړی نو ته خوښت دا ګل کله کی ته شای کی نو چې کوم نور واستاره کدا په دغه رنګ نوا یا ته مو ته وې یا چې الله رسا ته پښتانه نه دي چې دا په دا کې ساکه مو یې ځکه ودا دې دې اشتین کوم کدا سړي آی چې دوه پاله خپاوی وما نه کالی د مزرته روغلای خدا دوله په میرو شکه چمړه شول یا دغه مان دې تازه سالو مرکاو چې دې پښتانه په سر کې زمان شهیدون کو قربان دي زه خپل خاندان ته پښتانه په سر کې تیرا قربان داو مانا دې وګورنه بل وګورنه بل زړه مې ته ځي په چې پښتون ته ته هم درشي زه چې دغه ورته نه تلین کې و دې مو پندل لاس کا ساتي ول غاری نه تلګي ومانه چې زه دلته تام نه وځو تللی ونډوره بادشاه یې تا ویشتن رو سام سوالت رو کرده و سامی کسی خب نه یخپل وطن ها بغیرات ساره چی و بیش دا و داد سراکه چه پشتین تا ده ای پشتون نخواه برا چه ون نمانه لاشی اولا پسار که زوز دخوند خوانده من جو دمو موزی میخوانده ای پشتانه خوانده من جو موزی ستیم داشی چه وقتی ری نشه ستیم دیش که وچه دی برا و دانی لود در تک چه زنور وطن تانه ای خبره شریه پوانه که یا قبل همه پوانه که شریه دو خاندان پوانه که دیش دای
دغه قربانې کړې دي تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی وا خبرونه سره ملګری یې
پاکستان د سنټ یو کمیټې د موجوده حکومت یا د واکمن غوند صدر لخوا د دوو ججانو په ضد باندې چې کوم جمع کړی شوی خواسته د هغې د واپس اخستو غوښتنه د دوی نه کړې ده. دغه دوه هغه ججان دي کله چې په کال 2019 کې د 8 اگست پیښه په بلوچستان سر خرکوټه کې رامنځته شوه، په کې 15 پورې وکیلان ووژل شول. په دغه کې دغه جج د پاکستان امنیتی ادارو او استخباراتي ادارو ته ګوته نیولې وه. بل د فیض آباد پیښه وه، د اسلام آباد چرته چې مظاهرې روانې وي او په دغه مظاهرو کې هم د ملک امنیتی ادارې ککړ ومندل شوې او د جج لخوا هغوی ته ګوته ونیول شوه. دغه دواړه ججانو په ضد باندې اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت یا د دوی صدر خواست جمع کړی دی. کوم خواست چې به د جون د میاشتې په 14 نیټه باندې اورېده شي. نور تفصیل په دغه باندې د ډیورډ خبريال لشه دوسین تاسو د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د پاکستان سینټ د اعلی عدلی سره د یووالي لپاره قرارداد منظور کړي او د حکومت نه په جوډیشل کمیشن کې د ججانو پر ضد د جمع کړي شوی ریفرنس بیرته اغستو غوښتنه کړې ده. د جمعې پر ورځ د سینټ څخه منظور کړي شوی په دغه قرارداد کې د سینټ لخوا د حکومت پر ریفرنس اندېښنې څرګندې کړي شوی او دا ګامې د هیواد په عدالت نیخ په نیغه یو حمله ګرځولې. په قرارداد کې ویلي شوی چې د ججانو پر ضد ریفرنس په خفیه ډول دایر کړي شوی دی چې اړوند د ججان ته د سره خبر نه دی او دا چې د ججانو پر ضد د ریفرنس لقبله د وکیلانو بارز تقسیم شوی او مرستیال اټارنی جنرال هم استعفا ورکړي. د سینټ په دغه قرارداد کې دا ادعا هم شوې ده چې شک پیدا کیږي چې دا ریفرنس د ججانو د وروستو پریکړو سره اړه لري. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل چې په موجوده حالاتو کې د مخالف ډلو سره ولاړ دی وایي پاکستان یو جمهوری هیواد دی او دا چې جمهوریت چلول هم ځینې اصول لري، خو بیا وایي داسې ښکاري چې پارلیمان، عدالت او آزاد میډیا بندیوان کلی شویدہ.
کہیں انہی میں سے ایک جج جس کا تعلق بلوچستان سے ہے، یہ فیض آباد واقعے میں جو ان کے ریمارکس ہیں وہ تو نہیں، اور 8 اگست جو کوئٹے میں ایک بڑا سانحہ ہوا تھا جس میں ہمارے وکلاء شہید کیے گئے تھے، اس میں جو اس کی ججمنٹ تھی جس طرف انہوں نے اس جج نے جس طرف اشارہ کیا، کہیں یہ اس بات کی ان کو تو سزا نہیں دی جا رہی.
ہغوائی ترکمے پورے چی دا ججانو پر ضد حکومتی ریفرنس تعلق دے نو نہ پوہیگی چی دا ریفرنس ناساپا د کم زین راغلو. هغه پختی چې په دغه ججانو کې چې د یو جج تعلق د بلوچستان سره دی، آیا د موجوده ریفرنس تعلق خو د هغه د فیض آباد د درنې سره نه دی، او یا د ریفرنس کال 2019 اگست کې د کوټې په وکیلانو د شوی برید او د هغه د پلټنو سره خو نه دی. په سینټ کې موجود حکومتي غړو د ججانو سره د یووالي لپاره د پیش کړی شوی د مخالف ډلو د دغه قرارداد مخالفت او شدید احتجاج کړی دی. ښکاره دی چې وړاندې ورځو کې د پاکستان د صدر عارف الوی لخوا د سپریم کورټ د سینئر جج قاضی فایز عیسی او د سن های کورټ د جج جسټس کریم خان آغا پر ضد ریفرنس جوډیشل کمیشن ته لیږلی شوی وو. په دغه ریفرنس کې په ججانو باندې د اساسو د پټ ساتلو تور لګولی شوی. سپریم جوډیشل کونسل با په دغه ریفرنس باندې د سپریم کورټ او د سن های کورټ د ججانو پر ضد د جون په 14 نیټه اورېدنه پیل کوي. سرګند دی چې د سپریم کورټ سینئر جج جسټس قاضی فایز عیسی وړاندې کال فیض آباد کې د تحریک لبیک په درنه کې خپل فیصله ورکړې وه او په دغه پریکړه کې کې هغه د هیواد په خفیه ادارو د خپل سوګن نه د اوړېدو تورونه لګولی وو. د سپریم کورټ بار اسوسییشن په ګډون د سن او پیښور بار مشرانو هم د اعلی عدلی د ججانو سر د اوړېدو پریکړه کړې او ویلي حکومت ته به د ججانو د عزت سره د لوبو کولو اجازه ورنکړي. اخوا سینټ اسلام آباد های کورټ کې د ججانو د شمیرې د سیوا کولو په حق له د حکومتي غړو لخوا وړاندې کړی شوی بل رکړې دی. په دغه بل کې د اسلام آباد های کورټ د ججانو د شمیرې سیوا کولو تجویز ورکړې شوی وو. په سینټ کې حکومتي غړو په مخالف ګوندونو د اولس په ګټه د قانون سازۍ ودرولو تور لګولې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو د خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو سره د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د امریکا د ګډو ځواکونو د فوج مشر جنرال جوزف ډنفورډ تېر ورځ د امریکایي څیړنیزه اداره کې د خبرو په وخت ویلي چې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوباسلو یا تر اوسه خبره نه ده سوې. ماوش جلیل نور تفصیلات راکوي.
د امریکا د ګډو پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفورډ وای چا هم د افغانستان نه ترهګرۍ د مخنیوي بغیر د امریکایي پوځیانو د ویستلو وړاندیز نه دی کړی. نوموړي دا خبره د امریکې د سیډنو په یو اداره بروکینګز انسټیټیوټ کې کړې ده. په خبرو اترو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو روان پړاو او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو د غوښتنې په هکله چې کله د هغه نه د وایس آف امریکا یو خبریال پوښتنه وکړه نو هغه وویل
suggested that the United States is going to leave Afghanistan without our
contract. چا هم د افغانستان نه د ترهګرۍ د مخنیوي بغیر د امریکایي پوځیانو د وستلو وړاندیز نه دی ورکړی.
په دغه بحث کې جنرال ډنفورډ زیاته کړه چې په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره زموږ په موجودګۍ باندې خبرې نشي کېدلې.
Our fundamental interests are counterterrorism presence in South Asia. in support of a broader south asia strategy and
زمون نمره یا بنیادی مفاد په سویلی اشیا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او موجودیت ته او دغه د سویلی اشیا لپاره زمون لوی استراتیجی ده چې موږ به ترې په یوه سال هم نه پشا کیږو.
جنرال ډنفورډ د 2015 راهسي د امریکا د ګډو پوځیانو مشر دی. نوموړي د امریکا دفاعي تګلارې ټاکي او د یوشتمې پیړۍ د امنیت او استخبارات لپاره یې د سلور جمعیو په نوم مشهور چوکاټ جوړ کړی. د دې معنی دا ده چې امریکا ته د پنځو محاذونو خطر دی. په دغه پنځو کې سلور ملکونه روس، چین، ایران او شمالي کوریا دي او پنځم یې اسلامي توندلاریتوب دی. په بروکینګز کې سوالونو ته جوابونه کې هغه ویل چې د امریکې ته خطر د 2014 په مقابله کې اوس کم شوی دی. هغه ویل داعش اوس هغه شان مضبوط نه دی خو روس د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره په شام، ختیځ یوکرین او په یورپ او امریکا کې په ډیموکراسي کې د مداخلتونو په وجه یو چیلنج دی. د ایران په حق لاغه ویل چې د ایران لخوا هر وخت امریکا او د امریکې ملګرو ته خطر دی او دا خطر بدل بدل نوعیت لري. کله یمن، کله خلیج فارس او کله په شام او عراق کې د ایران په لور ډلو لخوا رامنځته کیږي. هغه ویل که په سیمه کې داسې څه وشول نو د ایران مشرانو ته ویل دي چې امریکا به بیا هغوی د دې ذمه ورګني.
ګران خدای مردونکو ساسي پام راګرځو د یو بل راپور په لوتا د پاکستان او د تیلو او د ګیسو چې کوم بای د کنټرول کولو اداره د اوګراغي مرکزی حکومت ته سفارشات وړاندې کړی دي چې د تیلو بای د 9 روپۍ د لیټر پیسې باندې زیاتې کی. په داسې حال چې په ګرد د نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د تیلو بای چې کوم د خطر راغورځېدلې دي. نور تفصیل د ډیور ډی خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونه په خطر راغلي دي په پاکستان کې یو ځل بیا د تیلو او ګیس د قیمتونو د تړلو اداره اوګرا حکومت ته سفارش کړی دی چې د پیټرولو او ډیزلو په بیو کې 9 روپۍ د یو لیټر په سر نوره اضافه وکړي او ګومان کیږي چې سباله یعنی د جون د لومبه نیټې نه د پیټرولو او ډیزلو قیمتونه زیات شي. د دې وړاندې مرکزی حکومت د روانې میاشتې د مئی په لومبه نیټه هم د پیټرولو او ډیزلو په بیو کې 9 روپۍ اضافه کړې وه. په دې حق له په مردان ضلع کې د پیټرولیم اسوسییشن مشر اختر نواز وایي د تیلو د ګرانې هیڅ جواز نشته ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې ټیټې شوې دي.
اوس دا ناروا اضافه د 13 زل چې کوم دی 8 روپې په شکل کې د 9 روپې په شکل کې چې به 9 روپې سمري دی چې کوم دی نو مفکره ده علمی منډه کې چې کوم دی نو د تیل د 64 په دغه کې چې په حساب کې دی د نن دین تاسو بار کیږي 149 ډالر پر سیزن یو بیلر کې تاسو په اړه شو کې راځي هغه وخت چې کوم دی نو عمر چې کوم دی نو هغه د 80 ده تبا سی نه نو سوا کرے گا نا یہ تعلق خود ہی ده ټول مشهد سره تیر سره خو دې ټول دنیا کرایانه او د دې د ګډس کرایانه او د دې د ټیکسونه او د دې نو په صحای ځاتیو کې نه
خو مرکزی حکومت وايي په ورستو کې د روپې په مقابله کې د ډالر بیا اوچته شوې ده او حکومت مجبور دی چې د روپې د قدر د کمی په وجوه د پېټرولو او ډیزلو بیا زیات کړي د اوګرا دغه سمري مرکزی حکومت تلېګلې شوې ده او د کابینې د پیسلې ورستو دغه قیمتونه به عملي کیږي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د یو بیرل بیا د 2.5 ډالر نه اووش پیته ډالر تر کوزه شوې ده سیړنی وایي د دین وړاندې کله چې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیا یو سل وسل به ډالر پی بیرل تر رسیدلې و نو په پاکستان کې پېټرول په 80 روپۍ یو لیټر خرڅېدل خو د دې ترڅنګ په ورستو کې د مرکزی حکومت لخوا د پېټرول او ډیزلو په ټیکسونو کې هم زیاتوالی راوستي شوې ده مرکزی حکومت په ډیزلو د لیوی شره د 80 روپۍ نه 30 روپۍ ته د یو لیټر په سر زیاته کړې ده او په پېټرولو دغه شره د 10 روپۍ نه 14 روپۍ ته رسیدلې ده اختر نواز وایي مرکزی حکومت د ټیکسونو د هدف د ناکامۍ ورستو دغه حساب د پېټرولو او ډیزلو نه پوره کوي
د دې یو تیرو را وځي په د دنیا د ټولې د پاکستان ټول پایا هغه بیا ودریږي یا به هغه دې مشکيږي یا به چې کوم نه نو هغه مفلوس کیږي چې په دې اړ کې چک اینډ بیلنس او ستاره نه دا چې هر سم چې په تاسو جرمانې نه غوا جرمانې راولې ریوینو او هغه دې خپل ټارګټ د دې یار هغه چې کوم نه دې په نیمه مونږ شو هغه د غریبانو خلکو سرمنو نه هغه دې دوی څنګه چې تاسو په دې ملک روزګار ټول ختم کو د غریب شړي ژوند ختم شو د ډاکټر د دوايي سوچ تر
که حکومت د اوګرا په تجویز عمل وکړي نو د پېټرولو بیا باید یو لیټر په سر یو سل 43 روپۍ او ډیزل یو سل 10 روپۍ ته زیات شي او ماهرین وایي د دې اثر باندې نیخ په نیغه په تجارت باندې پریوزي او بیروزګاری به سره هم زیات شي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 15 00 03
خبر پختونخوا حکومت د نړیوال بینک په مرسته د 13 ارب روپو د 15 کالو په یو منصوبه باندې د شروع کولو پلان لري چې دغه منصوبې لاندې به د خبر پختونخوا او د خبر پختونخوا سره نوي شامل شوي چې کومې قبایلي ضلع دي په دغه کې د ځمکو د هواري کار چې ګنې د فصل د کرلو جوګۍ کې په دغه لګول کیږي د دغه ترڅنګ به د اوبو انتظام هم په زیاتره سیمو کې د دغه ځمکو لپاره د کولو بندوبست په دغه پیسو کوي خو د کروندګرو چې کوم مشران دی هغې وایي چې زیاتره ځمکه تر دې وخته په نزدیو کې د آبادۍ لاندې راغلې ده زیاتره خلکو خپلې ځمکې هغه د کورونو یا د آبادۍ اړخ ته د کارولو دپاره چې کوم دی نو هغه وړي دي یا زه به دغم چې هغې خرڅې کړي دي بلخوا دي دا خبره کوي چې د نړیوال مارکیټ پورې دي د خیبر پختونخوا د سبزۍ یا د هغوی چې کوم پیداوار دی د هغوی د رسایي بندوبست حکومتو کې نو په دغه باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال ملک وقاص تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي
خیبر پختونخوا کې زری پیداوار 50% زیاتولو لپاره حکومت د نړیوال بینک په مرسته د 13 ارب روپو نه سیوا 15 کلنه منصوبه پیلوي د پختونخوا د زراعت او کار کاروندې محکمې د چارواکو په وینا نړیوال بینک په مالی مرسته کې د 9.5 لک اکړو نه سیوا ځمکه د کر او پیداوار لپاره کاروي دغه رنگ پټو ته د وبخور لپاره به 14000 نسیوا لختی پخوي او د لړکی به زمیدارو ته 1590 ماشینونه هم ورکوي چارواکي وایي چې نړیوال بینک به دې لپاره د پښتونخوا حکومت ته 40 اربو نه سیوا قرضه ورکوي چې مقصد یې په راتلونکي 50 کالو کې زری پیداوار کچه تر 50% زیاتول دي. په دې پروګرام کې به د زراعت د شعبې په 2 څانګو ډیر کار پریوزي چې یوه د ځمکې د اواري او دویمه د اوبخور ده. د زراعتو د انجینیرنګ یا د ځمکې د اوارې څانګې یو مشر محمود جان بابر په دې حق لوایي
مخکې د دې تقسیم داسې و چې کسته مونږ په مخکې سیټل ډسټرکټس وي هلته تقریبا چې کوم د شار ځمکه ده چې کوم زما د محکمې مینډیټ دی اوارول دا تقریبا 10 لکه هکټر ده، تقریبا 25 لکه اکړه و تاسو ویلی شی ورته یا لږ زیاته لږه کمه. دغسې چې دا اوه چې مخکې مونږ ایجنسی وې اوس ورته مرج ډسټرکټس نوم ورکوو په نوې اصطلاح کې. دلته تقریبا 1,57,000 هکټر ځمکه ده. زمون بیسیکلی هدف دا دی او دا هدف اچیو کول د پر ظاهر د دې د پر مشینری په کار ده چې کوم وقتن فوقتن حکومت وقت مترا کوي.
که څه هم ځمکه د پیداوار جوګه شي خو د ښه اوبخور نه بغیر پیداوار نشي زیاتې دی. د اوبخور د څانګې مشر ڈی جی محمد خورشید افریدی وای چې د مقصد لپاره به دوی پزمکو کې د اوبخور لختو سره د اوبو ذخیره کولو انتظام هم کوي.
د جولای کې به زموږ 14,000 لختي جوړیږي او 5,000 واټر سټوریج ټینک د فیډرل ګورنمنت امداد سره او پودا پک ټول پورا پاکستان کې به شروع کیږي. زموږ د کې اوس خوش قسمتی دار اغلا چې ول زموږ 25 ضلع وي او زکم فټ مرج ایریا چې دا د وډ ډسټریکټ دم پکې شامل شوی. دا سر پیورلی ورلد بینک موږ ته لون را کوي 1.65 وغیرہ باندې. دوی سره موږ اګریمنټ هم وشو صوبائی او دا چې دا د 32 اضلاع کې به کیږي ضلعو کې فاٹا اور سرا دا فاٹا خو زه دیتا اسمون مرج ایریا وایو کم چې دا ورلد بینک ډیر نرم شرایط سره به لون مونږ ته را کوي 1.65% باندې او هم سر 30 سال پس مونږ به ریکوري ګورنمنٹ آف پاکستان کوي. ورته
د کروندګرو د اتحاد مشر ظاهر خان وردګ وای چې دغه غوره ګام دی خو د پښتونخوا د کروندګرو غټه ستونزه د مارکیټ ته رسایي ده.
لاړه و خرڅه شوه او خرڅه سله شوه چا خو بې زراعت نه کو ازمکه بلډنګ کو خرڅه شوه. اوس حکومت ته سوچ را کې چې دا پیداوار زیات شي منو دی پیداوار زیاتیږي به الله چې تله مارکیټ ورکې چې د تر مارکیټ نی د سره د فروخت خروخت انتظام نی ډېر ادارې اوس هم یو ښځه میټنګ کې کو ما هغوی سره ما یو نوې اداره جوړ شوې ده چې هغوی دا کنټرول ساتي په فصلونو باندې یا په مارکیټ باندې کنٹرول چپ اپ نو زدا ته پوس کوم چې پرون چې دا غنم تا سره په 1300 روپے دا گورنمنٹ دی او په بازار کو خلکو په بیا باندې 16 من باندې 16 17 18 من نه زیات خلکو د کور د پاره او کستا کنٹرول نو.
دغه چارواکي وای چې راتلونکي کال په پرمختیا پروګرام څخه جوړې دو نفس په دې منصوبه زر تر زره لاس پوره کوي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز په خبر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د 8:30 پورې کتلې او اوریدلې شئ.
وایس اف امریکا ډیوه ده یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه پر ژوندۍ بڑا درته وړاندې کیږي او خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. یو شمیر نور راپورونه هم تاسو ته وړاندې کوو. اوس یو بل راپور د پاکستان څخه درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د حکومتونو د ناکامه پالیسۍ د وجې څخه په هیواد کې دننه د اقتصاد خرابې کچې د وجې څخه په دې هیواد کې غریب یا هغه خلق چې شتمن دي هغه او هغه خلق چې شتمن دي یا مالدار دي فرق پکې ډیر زیات واضح وي. او یو هغه تن چې د دوو وخت ډوډۍ پیدا کولو لپاره سار او ماښام خواري کوي او یو خوا بیا په دې هیواد کې هغه خلق هم شته چې په زرګونو روپۍ به اسې خرڅوي او مصرف کوي. سادیا قاسم شاه بازار ته تللې او خلکو سره خبرې کړې دي. تاسو دا راپور وړاندې کوو.
د پاکستان معاشي صورتحال باندې راپورونه ښایي پاکستان کې د مالدار او غریب خلکو ترمنځ فرق په زیاتېدو دی او د یو اندازې تر مخه 3.5% د پاکستان خلک داسې دي چې په معاشي توګه باندې بدحاله له وجې غریب کېدو خطر سره مخ دي او باقي پاتې فیصدي انتهایی غریب دي یا همیشته د غربت د لیکې لاندې ژوند کوي. خو دغه ټول راپورونه یو خوا او د خیبر پښتونخوا سر خار پیښور کې د اختر په موخه صدر بازار کې دا فرق ښه واضح ښکاري که یو طرف ته فقیران او مزدوران په لارو او بازارونو کې خیرات ته ناست دي نو بل طرف ته هم دغه بازارونو کې د غټ غټ د کپړو برانډز یا قسمونو اشتهارونه ښکاري او دوکانونو باندې رشته هم د یو داسې دوکان مینیجر وایي د روان ګرانۍ نه باوجود ګران نه ګران کمیس د اختر په ورځو کې ښه په اسانه خرڅ شي.
زما نوم حسین دی، یو برانډ مینیجر یم. مہنگائی خوشوے دا خو اختر شپیرو دی خوشحالو اختر دے کنا نو کوشش ہی دار چاچے خپل نخپل جامعہ دان توالی مہنگائی خدا خو کسٹمر خپل وسم ڈیرا دا او کسٹمر خوا شاپنگ کی نو ڈیر کسٹمر دا سی چاگزان لے شرٹ والی سو مکمل میچنگ کے 3 پیس والی نو 13,000-15,000 کم جوڑی دی سی تکدا چې کسٹمر ڈیزائن پورے دا کنا ڈیزائن خپل نو کسٹمر خام خا پک کی نہ پری دی
مچو دا تے
نو 6,500 کم شرٹ سا 5.5 کے 2500 کم شرٹ تک ڈیفرنٹ رینج دی کنا چې کم کسٹمر سنگا پوسی هغه حساب سره وی ځان ته پک کی او دی خا ڈیزائن راشي کیٹلاگ پله لگا چې ډیر ہائی ڈیزائن دی هغه پرائس سمر مخای شي کسٹمر نہ پری دی والی جی بالکل لگا چې کم خا ڈیزائن دی هغه پرائس ما غشان خرځ زیاتی نو هغه سیل آؤٹ هم هغه شان زیاتی کسٹمر نہ پری دی چلیرم
د اختر په موقع د پیښور صدر بازار ته د خار سره سره د چار چاپیره د پیښور د کلو او د نورو ضلعو نه هم خلک سوداګانو لپاره راځي او د پیښور د صدر بازار د کپړو یو غټ دکان کې کارکونکي زاهد وای د نورو کپړو برانډز په مارکیټ کې راتلو سره او مهنګای د وجې د دوی دکان ته راتلونکو کې ګاګ کم شوی دی خو هغه دا دعوه کوي چې دوی سره د هر طبقه لپاره د هغوی د وس مطابق کپڑے موجود دی.
زمون کسٹمر تیر کال پر نسبت باندې لگ کم شوی دی او بہرحال زمون پرائسز ریلائبل دی او فکس دی. کسٹمر بیا مونږ لراځي هر طبقه والا هر لیول والا خلک راځي. تیر کال پر نسبت زمون کسٹمر کم شوی دی.
وجوهات صف کړل
نو مہنگائی ڈیرا شو او بازار کے مارکیٹوں کی پرائسز اچت دی ہمون ریلائبل ساتھ رہ دی جی.
خود پیخور ہش نگرائے اسی دن کی گلمینا چخپل کنڈ مور سر بازار تراغیل و اویل حقی غختل خپل مور او خوین دولا تختر لپار جوڑی واخلی خو بازار کی دمرا گرانی دا چوس نو پوہی گی دا کپڑی بسنگ آخلی
داس چلے چنن سد دمرا گرانی ادی کار خسوک سرنیز دینی شورت لے بس دل تم قیمتوں نے زیادہ تھی بس دل تک 1300 پہ 1400 پہ 1500 ہر رنگ اشتہ دی او گرانی ہے بس تن کنا غریبانان تو خرس گرانی نو سکے دونا گرانی جنن سبا چ بس کپڑے کوئی دومرا گرانی کی چھ اس پہ اختر لم بس دونا بس سم سے چل بکو نو اس گورو دل تک ارزانی کپڑے گورا بالو
یو طرف تا په زرګونو نرخ لرونکي یو کمیس هم خرڅیږي، نو هم دغه بازار کې د یو سو جوړه غستو وس نه لرونکي گا کوم شته. د کلیوالو او د ښاریو د خلکو ترمنځ دغه مخ په زیاتېدونکي معاشي فرق د دې ښار د بازار کې ښه واضح ښکاري. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، دیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
پاکستان حکومت د میاشتې د کتو چې کوم طریقې کار دی د هغې د بدلون فیصله د اطلاعات وزیر، ساینس او د ټکنالوژۍ وزیر کړې وه. نو هغې وایي چې اوس په میاشت د ساینس د ساینسي علومو په رڼا کې کتل کیږي. د هغې لپاره به د 15 کالو یو دی کیلنډر یا د هغې یو دغه دی جاری کوي چې پای کې به د خپلې نیټې مطابق دغه شانته کې دختر او د روژې چې کوم در منځلو نیټه لومړی راځي په هغې به کیږي. خو په پېښور کې دغلته کې ځایي خلک، ځوانان، دوی سوایي آیا د اختر در منځلو فیصله به دوی د حکومت په دغه وینا کوي که نه؟ دغلته کې ځایي کوم د اختر یا د روژې چې کوم اعلان کوونکی جماعت و، مسجد قاسم علي خان، د هغې په وینا باندې به کوي. د ډیوه ریډیو خبریال عبدالرزاق د دغه خلکو سره، دغه ځوانانو سره خبرې اترې کړي دي. تاسو ته وړاندې کوو
د وایس اپ امریکا ډیو نیوز کتونکو، دا وخت موږ دلته پېښور صدر کې ولاړ یو. دغه کوم وړو کې اختر خبرې چې کیږي، بعضې خلک دا وایي چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه باندې به اختري، بعضې خلک وایي چې دا په پنځمه نیټه چې دی هغه به اختري. ورسره که موږ وګورو دغه ساینسي اصول مطابق دا هم ویل کیږي چې په پنځمه نیټه باندې به دغه اختري. دا وخت موږ سره دلته د پېښور چې کوم اوسیدونکي دي هغې ولاړ دي، هغې سره به خبرې کوو چې دی څه وایي چې د اختر په یو ورځ راتلو دپاره څه کول پکار دي.
زما نوم خلیل الله دی، زه د باجوړ اوسیدونکي یم، دلته پېښور کې کار کوم. زه دا وایم چې بس یو کمیټې دې جوړه کړی شي، که هغه د پنجاب نه وي، که هغه د پښتونخوا نه وي، او بس په هغې باندې دې عمل کول شي. موږ هم اختلاف کوو چې حکومت وایي، الن کې د حکومت هم ټوله غلطي نه ده، دې کې د عوام هم غلطي ده. موږ بعضې خلک وایي موږ د سعودي سره کوو، ته پاکستان کې اوسېږي، ته د سعودي سره څنګه اختر کوې؟ بعضې خلک وایي نه، زه د پاکستان سره کوم، بعضې خلک وایي نه، زه د مسلمان سره کوم. که نه نو موږ په دې کې نښتي یو چې دې نه موږ وچو دې کې به ډېر وخت ولګي. درې ورځې اختري کابلیان د زمونږ نه یو ورځ مخکې کوي، افغانان بیا زمونږ نه پښ چې کوم، بیا زمونږ قبایل شي کله پکې یو شي، بیا چې کوم خاریان دي، پنجابیان دي، زمونږ نه ډېر وروستو. د دې هېڅ پیدا نشته، د بېلابېل اخترو چا ته رینګ نه شو کوی، بل چا ته چې یار بازار کې ملګري یا خوا دې خوا خاریان هم راسه دي، کابلیان هم دي، پښتانه هم دي. نو د دې په وجه چې پته نه لګي کنفرم اختر نه، په یو ورځ اختر په کار دی څنګه چې نورو ملکونو کې، الان کې دا اسلامي ملک دی.
مننه. دا وخت موږ سره یو بل تنم ولاړ دی، هغې سره به هم خبرې کوو چې هغې دغه د اختر په حوالې سره څه وایي چې اختر یا روژه په یو ورځ کولو دپاره په ټول ملک کې کومه لاره خپلول پکار دي. خپله پېژندګل ور سره وکړئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زاهد علی نوم دی، پېښور اوسیدونکی. هر سړی یو خپل نظریه وي، کمیټي هم یو پکار ده، لکه په ستاغه چې کوم دی اسلام آباد کې یا د پنجاب نه، خو د هرې علاقې نه د هغې ګوایان راټولولي، د هغې نه یو نماینده راټولولي هم د هغې ورځ باندې اغل ته کینولي، بیا چې څومره کم دی نه ګوایان راځي، هغه حسابیږي، نو هغه حساب سره هغه چې کم دی نو اختر دی راولي. اوس که هغه د هغه خپل لغه کوي، او دیخوا پنجاب یو کوي، او پښتونخوا بل کوي، نو بیا هم د هغې اختلافات راځي، او هغه اختر چې کم دی نو هغه نه زمونږ برابریږي. هغه به د پنجاب ځان لوي، د کے پی کے به ځان لوي، د هر ځای نه، د هر علاقې نه، د هرې صوبې نه یو نماینده په کار دی چې هغه راولي، هم دغلته مرکز کې کینی، او دا ټول صوبو نه چې کم دی نو ګوایان راټولوي. یا
ملک دوه ورځې چې کم دی روژه نیولی کیږي، داسې اختر چې دی دوه ورځې کیږي، درې ورځې کیږي، د دې نقصان څه رسي بیا معاشرې ته؟
یاره پښتونخوا ځان له اختر کوي، پنجاب ځان له اختر کوي، د هغې کې هغه اختلافات در هغه چېرې پښتون ځان لدی او پنجاب ځان لدی. موږ وایو چې نه، یو پاکستان دی، یو صوب، یو ملک دی، یو دغه دی ټولې صوبې دی، یو ملک انډر چې کم دی، د یو دارالخلافې انډر کار کوي، نو ښه خبره ده چې به د هرې صوبې نه د یو یو نماینده راوالي او هغه دې په مرکز کې کینی او د ټولو نه د ګوایان شهادتیان راټولوي او هغې په بحث باندې اختر راولي.
ساینسي اصولو ته پکې بیا څومره قتل پکار دي، ځکه چې دغه کلینډر چې دی هم دی دپاره باقاعده په نورو ملکونو کې چې کوم دی جوړ کړی شوی دی.
یره زه خوایم چې دې کې کم از کم سینسو اصول هغه ټایم کې پکار دي چې کله ملک ستاسو مثال کے طور پہ وریزی وی یا دغه وی خبر ده چې څنګه د اسلام سره وګورو نو دغه کې میاش قتل چې کوم دی نو دا ضروری ده پاهې کې پڼو منی ورځم کتی شي په دویم کتی شي نو ښه خبردار چې څومره خو میاش او کتی شي نو هغه ښه ده او دویم ورپسې بیا ورسره سینسي دغه چې کوم دی نو په هغې بیس باندې دی هغه خپل شیډول سالانه جوړي پانچ ساله جوړي نو هغې باندې بیا کولی شي.
د وایس آف امریکا ډیوه نیوز کتونکو دا خبرې تاسو اورېدلې چې کوم دغه د اختر حوالې سره خبرې کېږي. دلته کوم د پېښور ځای خلک چې دی هغې دا غوښتنه کوي چې د اختر یا د روژې دپاره باقاعده چې دی دغه کوم مورد هلال کمیټې چې دا هغې کې د خیبر پښتونخوا د ملک د نورو صوبونو چې کوم دی کوم شهادتونه راځي چې هغه ټول واغستلی شي او د هغې نه پس بیا په ټول ملک کې چې دی په یو ورځ باندې دغه روژه ونیولی شي او په ټول ملک کې په یو ورځ باندې چې دی دغه اختر ومانځلی شي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور. د وایس آف امریکا ډیوه نیوز
وایس آف امریکا دیوه دا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو ته خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې روس ملاتړ نه دی ورسره کړی کال 2018 ټاکنو کې، او دا خبره رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیلات د وایس آف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد علمګیر وړاندې کوي.
صدر ټرمپ یو وار بیا دا وکړی چې مولر رپورت کې د پاک ساک ګرځېدلې او دا چې خصوصي وکیل رابرټ مولر سیاسي او شخصي عزائم لرل. د صدر په وینا رابرټ مولر ته دا کار اډو سپارل نه و پکار، ځکه چې هغه ټرمپ نه خوښوي. صدر ټرمپ دا دعوه هم کړی چې رابرټ مولر په دویم وار د اف بی آی ادارې مشري غوښتله، او هم د دې کار په غرض هغه د پسې د کور وایټ هاوس ته راغلی و چې صدر دې د اف بی آی وفاقي تحقیقاتي ادارې مشر وټاکي. صدر ټرمپ وایي چې کله هغه د دې کار نه انکار وکړ نو په بل ورځ باندې رابرټ مولر خصوصي وکیل جوړ کړی شو. چا سره هم داسې ثبوت نشته چې ترینه ثابتېږي چې رابرټ مولر یو وار بیا د اف بی آی ادارې مشر جوړېدل غوښتلی وي یا یې صدر ټرمپ په حق لا د هغه سیاسي نظر چاورېدلی وي. صدر ټرمپ دعوه کړې چې رابرټ مولر سره کاروباري اختلاف لري، او وایي رابرټ مولر د اف بی آی ادارې مشر جیمز کومې نږدې ملګری و، او کله چې صدر ټرمپ هغه د خپلې وظیفې نه فارغه کړ نو رابرټ مولر په دې باندې ډېر سخت په قهر شو. ډونالډ ټرمپ دا هم وایي چې د کال 2018 صدارتي انتخاباتو په وخت د هغه سیالي میرمن هیلری کلینټن ملګري او د صدر ټرمپ مخالفین د رابرټ مولر په ټیم کې شامل وو، او دوه کاله پورې د ده لپاره ثبوتونه راغونډول. تیر ورځ خبري غونډې ته په خپله وینا کې رابرټ مولر ویلي وو چې داسې شواهد ورته نه دي ترلاسه شوي د کوم په اډانه چې صدر غټ جرم پې ثابت شي، خو زمونږ د هغه په اړه پلټنې دا هم نه ثابتوي چې ګنې هغه د غلطو څخه پاک ساک دی. تیر ورځ خبري غونډې ته خپل وینا کې رابرټ مولر ویلي وو داسې شواهد ورته نه دي ترلاسه شوي د کوم په اډانه چې په صدر غټ جرم ثابتېږي، خو مونږ د هغه په اړه پلټنې دا هم نه ثابتوي چې ګنې هغه د دغه غلطو څخه پاک دی. د رابرټ مولر په وینا کو مونږ لږ هم باوري وي چې صدر ټرمپ څه جرم نه دی کړی نو مونږ به وړاندې ویلي وو. رابرټ مولر په خپل رپورټ کې د درزن څخه زیات داسې واقعاتو او شواهدو ته اشاره کړې د کم لاندې چې صدر ټرمپ سو وارې د جرمونو مرتکب ګرځېدلې او د انصاف یا د قانون په لار کې خنډ جوړ شوی، خو رابرټ مولر وایي صدر ټرمپ باندې جرم ثابتول د دغه د پلټنو مقصد نه و. د رابرټ مولر د دې وینا پس ډیموکرات مشرانو خصوصا د کال 2020 امریکایي صدارتي انتخاباتو لپاره ډیموکرات کاندیدانو د صدر ټرمپ ته مؤاخذه یا د امپیچمنت خبرې شروع کړي، خو د کانګرس سپیکر میرمن نینسی پلوسی وایي په تاده کې څه ګام نشي پورته کېدی. د میرمن پلوسی په وینا تر څو چې ورسره ټول شواهد نوي په لاس نو د مؤاخذه یا د امپیچمنت خبره کول بیکاره خبره ده. د هغې په وینا انتخاباتو کې ولاړ کاندیدانو لپاره درناوی لري او دوی د رایې د اظهار ازادي هم لري، خو دوی د موږ ته چلونه نه ښایي. تیروسه د ټرمپ د رابرټ مولر د وینا او د ډیموکراټانو د غوښتنو په جواب کې ویل کله چې غټ جرم نوي شوي یا وړوکی جرم نوي شوي نو ته څوک پاغه په بنیاد مؤاخذه کول شي. د امریکا د اساسي قانون سلورمې ماده دویم جز دلاندې کله چې د امریکا صدر، د امریکا نائب صدر یا یو سرکاري نوکر په غداري، رشوت، غټ او وړوکی جرم باندې ککړ وګرځي نو باید چې د مؤاخذې د لارې هغه د دفتر نه لری کړی شي او عدالت ته بوتلی شي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د پښتون تحفظ مومنټ نیول شوی غړي د خوشی کړي شي او زر تر زره دي دغه سیمه چې په دغه سیمه کې کمی پیښې شوی دي، بالخصوص بیا د خلک مرسمه د شمالي وزیرستان د دغه پلټنې په آزاد توګه باندې وشي. نور تفصیل د ډیو رادیو زمونږ همکار نو شروان خلند تاسو وړاندې کوي.
د هیومن رائټس واچ د ایشیا برخې ډایریکټر براډ ایډم د زیارت یا پنځم په ورځ وویل چې په خړ کمر کې د خلکو د وژل کېدو په حق له غیر یقیني صورتحال ته په کتو سره په کار ده چې د پاکستانی چارواکو لخوا یو فوري شفاف او بهتر په پلټنې وشي. که څه هم د هغې پیښې له امله د وژل شوو او زخمي شوو کسانو د شمیر په حق له قسمه قسم رپورټونه ورکړل شوي، خو هیومن رائټس واچ د پاکستان د پوز د بیان شمیره په ګوته کړې او ویلې دي چې د کم از کم دریو کسانو وژل کېدل وڅېړل شي. په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر خونړې پیښې وروسته د پاکستان پوز بیان جاری کړو او پکې ویلې وو چې ګنې یوې ډلې د پوز په چیک پوسټ نیخ په نیغه ډزې وکړې. عسکرو لومړی په پرمن توګه د حمله کوونکو د خورولو کوشش وکړو، خو بیا یې د ډزو په جواب کې هوایي ډزې وکړې. د پوز د بیان تر مخه بیا کله چې د پوز 15 ځوانان زخمیان شول، عسکرو په خپل دفاع کې په هغوی مبینه حمله کوونکو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې ځاني زیانونه وشول. پوز د وژل شوو کسانو شمیر درې ښودلې. خو د پی ټی ایم یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي چې دوی ډزې نه دي کړې، بلکې پوز پرې ګولې ورولې دي. داوړ چې اوس د پولیسو په ریمانډ کې دي زیاتوي چې په خالي لاس او په داسې حال کې چې ګلونه یې په غاړو له چیک پوسټ تیر شول او بیا عسکرو پرې له شا ډزې وکړې. د خړ کمر خونړې پیښه د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا وغندل شوه او د پارلماني څېړنو غوښتنه هم شوې ده. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک هم د پیښې غندنه کړې او ویلې دي په کار ده چې دا غمجنه واقعه رامنځته شوې نه وي. د پی ټی ایم کارکنان په ریاست تورونه لګوي چې حقایق پټوي او په پښتون ژغورنې غورځنګ او مشرانو یې بې بنیاده اف آی آر درج شوې دي. په همدې حال کې د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار تنظیم بیا د خلکو د حقوقو په خوندي کولو او په قانون د عمل درآمد ټینګار کړی دی. د هیومن رائټس واچ د ایشیا برخې مشر براډ ایډمز وای په شمالي وزیرستان کې د امنیت ساتلو او د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د قانون په ځای کول ضروری دي. د هیومن رائټس واچ تنظیم د احتجاجونو په محل د ملګرو ملتونو ضوابطو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي امنیتي ځواکونه یوازې هغه وخت کولی شي چې ډزې وکړي چې د احتجاج کوونکو لخوا د وژنې یا سخت زخمي کولو غټ خطر رامنځته شي. همداشان دا هم ویل شوي چې د احتجاج تنظیم کوونکي باید خپلو ملاتړو ته پام وساتي چې د احتجاج په وخت تشدد جوړ نه کړي. براډ ایډمز پاکستان ته دا هم ویلي دي چې ځایي چارواکي باید دا ډاډ ورکړي چې په سیمه کې د خلکو د بنیادی حقوقو او آزادیو خیال وساتل شي او د خلکو شکایتونو ته په صادقانه ډول وکتل شي.
اولیدونکو وایس اف امریکا د واریډیو ټی وی واسطه خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیدو. تاسو موږ سره ملګری اوسئ د ریډیو خبرونه لیا دوام لري. د دې خبرونه وړاندې کوم کیسه سو قربانه وزا کوم کاکر
او زاش پاپومن.
تاسو ښه اجازه تخلو شش په درته
کړو. الله فرمان.